The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Out Zwar, Tajrobakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د ونیزو خبرونه په لړ کې دا ونی درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمن د وزنی ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت لامل به لوبې پای ته رسیدلې دي افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه ونې د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده او د خبرونې په دویمې نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تیروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو پیلې د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدې چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په نهمه نیټه پیل شوی وای خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري د ورښتونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېدا په لوبغالي کې ترسره کړي کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استازو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل وو د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوو لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورني کرکټ سیالۍ روانې دي او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی په همدې موخه دا چې یاد مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خبرو را سره پاتې شي د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي معلومه به شي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه خو هغه به وروسته معلومه شي مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلېږي د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړی ده چې تر ډیره پوری پکې پخوانی لوبغاړي نه دی موجود د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویمه لوبه به د سپتمبر په 10 او دریمه به د همدې میاشتې په 22 نیټه وي. د ولدا چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دو ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د یادی لوبلړۍ لپاره خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیم به اوماوي او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، نندي برګر، ټونی ډیزوزي، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډ، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبز، کل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولدا چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یوه یې مساوي کړې وه او بله یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال ذبیح الله شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګه د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 21 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغوی لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې د هغه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي او که چیرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوټسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او که چېرې افغانستان وتوانی دی چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بل پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیری یوی اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده د راتلونکو آسیایی او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د آل افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خپرو.
دوی سره په فټنس باندې هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کار پرې روان دی، زبالانو سره بالینګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د څلورو هیوادونو هغې دپاره د علاقان پوره آماده اوسي.
هغه شي باندې کار کوو او کوچ زموږ سره په هغه شي باندې کار کوي کوم چې ټی ټوینټی دپاره ضرورت دی لکه هیټنګ او کوئک سنگل سویپ او ریورس سویپ دا بعد شان چې کم ٹی 20 کې پکاري نو پاغه باندې کار کو
یقینا چې کله موږ دلته راشو دا د ګرمه وجه دغه د دوی لکان دلته عیار وی تیار وی زکه چې د عمان ابو هوا چې د مغه سي ګرمه ده نو لکان خو وخت خو خوشاله دي او دو درې سشن موږ نت لرو هغه نه بعد پنځه میچز دي ان شاء الله یو منظم ټیم به برابرې
خوشحالي خوکه ډیره ده ځکه چې اول ځل د وسیو ټیم کې د دغه وسیو نفر او د دوی ترمنځ یو برخه یم دوی سره لوبېږم ما د غلط زده کړو لپاره به سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچز شتون کې موږ به ان شاء الله کوشش دا کوو چې ډېر شانس دکو او خپل کومي هغه پوج دا هغه لورم زیاته
او بالکل یقینا چې دا کیمپ موږ سره ډیر مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پرپریشن کیمپ دی چې موږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو ورسره سینیئر میچونه لرو نو موږ د پاره ډیر اړین میچونه دي
زه ډیر زیات خوشاله یم چې ایمرجنس لرش کسیز اسکواډ کې راغلی یم په دې کې موږ ډیر زیات کار کوي یعنی فټنس برخه کې فیلډینګ دی بالینګ دی بیټینګ دی کنه هر شي کې خو کار کوي ماشاءالله او خو کوچز موږ سره تجربه کار کوچز موږ سره دي
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړای او موږ هم خو پرفارمنس وکړو دیغه پرفارمنس هغه د چې موږ دلته د دې کیم حصہ یو ان شاء الله نور به مهنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم خو دلته خو پرفارمنس وکما او د رواني شاکپ چې د ای ټیم ان شاء الله دلته هم ځلېګو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
بیا هم په کرکټ کې تمکیګو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دي چې د غوراوي کمیټه د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشت په 14 نیټه پایل شي او د اکتوبر تر 18 منټي پورې به جریان لري سیالي بعد د ننګرهار په دوه بیلابیلو لوبغالو کې تر سره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکخ لوبغاړي هم لوبه کوي د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري پامیر لیجنډز هندوکش سترایکرز او میوان اتلان نومیږي د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی اجاز احمد آزاد یوسف شاه زرمتی علی احمد ناصر عمران میر ریاض حسن الانور ناصری شمس الرحمن ولی خیل فرمان الله صافی ظاهر خان محمد ابراهیم اکرام الله مومن محمد ګل امیر حمزه کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي د پامیر لیجنډز د لوبډلې لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی په لوبډل کې شامل لوبغاړي زیو رحمان اکبر اکرام علي خیل مسعود ګربز شبیر نوري او عثمان نوري سویل خان زرمته اسلام زازه اسف موسازه جمعګل اسمت عالم فطرت الله خوري عبد الله احمد زید نجات مسعود بشیر احمد او خیر محمد دی د هندوکش سترایکرز لوبډل لوبډل مشر شیدای بیا عبد الملک د لوبغاړي طاهر عادل عبد الهادی محمد شهزاد ارشاد الدین صافی رحمان الله زدران ایمل شاهین بیرشا محبوب لال باز سینزه محب الله زرمته نصیر خان معروف خیل خلیل گربز ضیاء الرحمن شریفی آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی او د میوان اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زیده لوبغاړی شاهد الله کمال افسر خان زازه جلات موسازه جاوید احمد زی جمشید زدران شوکت زمان رحیم الله زرمته ناصر جمال یونس زدران عبدالله ترخیل محمد الله لوګری نسیم منگل سمیع الله سرمست ربګل مومن او خلیل احمد دی افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دی احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شوې چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاوې سږ کال ترسره کیږي چې په ترڅ کې به د میوان اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي اوس د والیبال ل ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړې شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب ترسره کیږي، د والیبال دغه استازي کلب په خپلې وروستۍ سیالۍ کې وکړې شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. یاد لوبډلې په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د لوبو له میدان اونیزې سپورتي خبرونې درنو اوریدونکو، وز د خبرونې په دویم نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې اونۍ د مرکې موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسایل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلی دی، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانل چې د لوبې په دو لومړنیو دوو ورځو کې لوبغاله وچ کړي؟ نو دې ته اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایی راته جواب کړي دي. نور په مرکه کې واورئ. فدایی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بوله یو که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناکه لوبه ولا، او په ټوله کې افغانستان سترو ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه ولا، که چیرته افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ سوې وه، متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د دې لوبې ضایع شولې. راتلونکي دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وشي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوي چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوي؟
بالکل، که چیرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورخ په باره کې هېڅ هم څوک نه شي کولی، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چیرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي، او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې هلته که چیرته سړی وګوري نو یو څه نه څه کرکټ کیدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یوه ستونزه، او بله دا ده چې ډرینیج سیستم یې صحیح نه ده چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې موږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالیو په ټیسټ سیالیو حتی په شل اوریزو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، ښه ژوبله شوې ده، او هغه د دې لوبه چې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړ وي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د موږ یو لوبغاړی زوبل سو سے دیو جنہ بے دی سویلی افریقا مقابل کی پروزنے سالے کی ہم اگر گدونو نسکڑے دا یو غٹا سایی دا او بیٹا کبیا ہم دی طرح سو سے آیا دا تخنیکی ستونزہ دا او طبیعی مسئلہ دا طبیعی مسئلہ خو پا دی دا سی باران دا ورخ دا او دیگی مخد سوک نسینی والا یا او پا ٹھول عمر سی منگا او تاسو کرکٹ کڑے کرکٹ کتا رای دا غدا دا سی سرپٹی میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران دې ورخت مخه ونیولی شي، او امکان نه ده لیدل شوی چې داسې یو شی دې امکان ولري. خو بیا تخنیکي مسلو ته هم که چیرته زیر سو، نو که چیرته میدان ټول پټ وای او کچیرته دوی د ډرینیج سیستم خوای نو کې دیسی او صنعت سلو به مونږ لیدل وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو د مسلې ته پاملرنه ول سه د مونسون سیزن په اگست میاس کې پای ته رسیږي او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې دیسی ډیر زیاته وي دوی خپل بل هوم گراوند سه گریټر نوئیډا دا غوټاک نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی وو ځکه چې خپل هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یو غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي. خو زه فکر کوم چې بارانونو ورخت لږ بې وخته سول او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپلې کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغه حالت سره یو کوربه هیواد مخ کیږي کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغالی ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیلی لاری ډیره ګرانی ځکه چې کله چې میدان وټاکل سی ټول لوجستیکی مسایل ورته تنظیم سی لوبغاړو ته هغې ته نږدې هوټلونه ونیول سی او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره هغه ټوله کرو یا هغه ټوله تخنیکي ډله ورغلي هغه هلته کامرې لګېدلې نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې د یو میدان څخه بل میدان ته دغه ټول وسایل انتقال کړي او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي او شرط دا ده چې بل لوبغاړی نږدې یو غدر ته آماده یې سي جای درکي او تاسو هغه لوبه وکړی سي. نو زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده چې داسې حالت دی چې بدیل لارې دوی پیدا کړی سي او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی سي.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوئیډا لوبغالی پرته یې بل ځای ته لاسرسی نه درلود، منی ورسره؟
افغانستان کرکټ بورډ دې مسئلې ته اشاره کړې ولسې غیر د ګریټر نوئیډا نه دي ته دوه نور لوبغالی هم ورخودلي ولسې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي خو افغانستان ګریټر نوئیډا سره کټه کلی اوسي یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې میشت دي نو هوم ګراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړې دي خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومبي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوئیډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربه توپ لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، دغه سې ټیسټ لوبې افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې. د نیوزیلند غوندې هیواد سره چې ټیسټ چمپیون پاتې شوی د افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیاته ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي. که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای، کمپیریټیو کرکټ یې کړی وای، دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول سه هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي. نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد د نیوزیلند سره دغه سیالۍ پر مخ ویسي ځکه چې ورښتو او میدان یا لوبغالی آماده نه و چې پکې لوبې شوې ولې. نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه خو کاش چې سوې وه یا حداقل دغه دور زبات دي که څه وځي خو امید یې ډېر کم ده چې کومه سیالۍ دي وسي. هلته
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورس د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مولوی متفاوت زاویې د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ له داسې جاپاني کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسنیو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چنده لوړ دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې تر څو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. لویدیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکو زوال یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ له وجبه ډېر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړیږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري، نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نشته دا د دغو سفارتونو مصارف د کومه منبع څخه راځي، او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کومې منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځینه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي، نو شاهدانو دپاره ویزا پکار ده، د دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان اروپا
دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اصلاح پرانستلې ساتلې دي یا خدمات عرضه کوي، دغه د مهمتر هغه کسان دي چې دغه خدمات ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالکو کې اوسیږي، مختلفې ستونزې لري، او ځینې ستونزې واقعاً همدغه کنسلګریو له لارې حل کېږي، او زه فکر د یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کېږي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلي یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیونه زیات طالبان ورځي او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړوي. د دغه ډلې حکومت مکتبي نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړي دي.
تاسو که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنګیالي هلته پکې ساتل، کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلې چې بیا دغه شی راغه ویلې که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده، دغه پروژه 1.5 کال وشول چې 2 ځل پرانستل شو، خو دا ځل پکې د پروژې مهم دولوري هند او پاکستان حتی لیدل شوی هم نه دي. البته د طالبان مخالفانو دا د یادې ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې داسې حکومت نشته چې د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی، نو دغه د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدې کبل ماته ښکاري چې نشته پکې.
دا یوازې د حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې د بشري لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشنونه چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه، یعنی دوی ټولو په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تدبیر شي.
بیا هم ستړي مشي. په لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندېدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګرۍ او له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستي چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولی، نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبانو له 2 استازولیو د افغانستان قانوني مالي او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې له امله به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغه سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي، او دلته د دوی د تور پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای، نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه لاستازولۍ او د بندېدو غوښتنه شوې. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت، د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي، چې لمنځه د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته، د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري، نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم د فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نشته د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي، او که مثلا بیا هم حکومت نشته چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کوم منبع ته ځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي رادیو تو ویل کابل سره د کنسولي خدماتو مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستون سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولي، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغه هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن کنسولګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاوو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره دغه ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي، او دغه هیوادونه باید په دې باندې هم فکر وکړي چې دغه د دوی دغه پرابلمونه څنګه دوی حل کولی شي.
او سره له دې چې طالبانو بیا بیا ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصله کمی کی، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 6000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د ښوونځي شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وایي دم غړې ټول هواد کې 22015 مدرسې فعال دي چې 3 میلیونه شپږ سوا او 8000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خوایي د طالبانو په غوښتنه بلخ کې په 6 میلیونه ډالرو د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ولې چې دا صحیح نه دی، اوس خو تاسو دا جماعتونو د مدرسو طالبان ملایان مو روزی، اوس خو تاسو حکومت کې داسې ملایان مو روزی داسې طالبان مو روزی چې هغه بانک وشي چلوي، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي، او دې کې که حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو چې ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې قندار ته وویل. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دې دپاره کوم د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوي او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 18,000 پاتې دی. 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف دې پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه دې ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځې ول نصاب نه د ژوند په هن یو نور مزامین هم وستل دي او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پهنه وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقه پرته ديني کتابونه راټول کړي.
تاسو کپ یاد وی په د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو په خپل جنگیالي التپ کې ساتل، کله چې به جګړه سخت سو مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړې کی چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داس فکر کوي چې دوی پراتونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي لې یوشتو زرو مدرسو فارغ سي او که ابتدایي زده کړې په مسجد کې کیږي، طالبان ولی په مساجدو باندې تمرکز نه کوي باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی. خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشری لپاره سیاسي منډو تر وکي افغانستان او د افغانستان جمهوریت دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونه د امریکا په تیر شل کلن تاریخ کې کمالا هریس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکي او د ولسمشری نماینده و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی او د ولسمشری بل نوم ډونالد ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکرات او د امریکا کم ډیویډ ته د وتلو لامل ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونه د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشری مناظره لرله د افغانستان په مسله کې یو تر بل په نغړې باندې سره تورن کړل. ډونالد ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایدن او کمالا هریس نغړې او ناسنجول شوی وو اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې افغانستان د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو، خو کمالا هریس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت یې 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیوډ کمپ ته هم دعوته وله. دغه راز د بایدن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولس مشر د انتخاب په تړاو 6-5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان تیار کې اچولي وو، افغان حکومت منځوي کړی وو او په خپل سری طالبانو سره پریکړې کړې دي. دی راپور کې د بایدن او ترامپ ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوه. خو په یاد وګد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ جبریدونه هم یاد او پکې ویل شوه چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه ونزورونه امریکایي ځواکونو لمنځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي، هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکارا نه یاد شوی. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو بار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنینو جرګې ته به پسپکاوی باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعارې و برخه ده چې دواړه غاړې خپل په اصطلاح د همکارا هغه اشخاص ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسي یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسي فکر کوم ثابته ده، دغه اوسنۍ کومه پالیسي چې ده دا پالیسي به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی وو، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په د تیرو تقریبا څلورو کالو کې وکړ د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغیر راغلی دی کې چک نشته. اما دا غین علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم د افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو راوستل یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دې خوا د دوی نه حمایه کول یا په رسمیت نه پیژندل دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او دغه پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده. اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغه کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړې توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولې هم لري نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک او خاص رول وي. اټمن دې کې شک نشته چې د دغه ستراتیژي برخه به افغانستان هم د په یو شکل نه یا یو باندې سره حتمن وی او حدا او همدارنګه به د امریکا متحده ایالات د نوی پالیسۍ په درشل کې کېدلی شي چې د تعامل دغه شکل او بڼه بدل شي. اما په ټوله کې به هماغه پخوانی تعامل چې موږ ورته تعامل و لیکن دا اصلا د ښکېلتیا په نامه ده. ښکېلتیا دا معنی ورکوي چې تعامل به وي اما د اعتراف لپاره له څه کوم خاص خبرې نشته یا کوم خاص زیره یا کوم داسې څه نښې نښانې لیدل کې چې په افغانستان او یا اوسني حاکم باندې به دغه وشي اعتراف وشي. هغه پر دې خاطر باندې چې دلته ځینې هغه څه کړنې یا اصلاحات رامنځته کېدل اړین دي چې رښتیا هم د روستۍ استراتیجی په لید لور کې یا د هغې په درشل کې افغانستان هم یو صحیح او سالم رول ادا کړي او هغه هغه څه دي چې لا تر اوسه پر افغانستان پورې یا د افغانستان د خلکو پورې اړه لري.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د غازو د نلیکې دا پروژه چې هوکړه یې شاوخوا دیرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې و. چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزی او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاوره کې پیل شوې وي خو دا پروژه له سقوط سره سمه له یاده وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته خو په دې اړه نیول شوي مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند نه تر سترګو کېدل. د چارو شونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د ګازو برېښنا انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایرانه پاکستان ته تیره شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي وښودله چې د پروژې عرضه کوونکي ترکمنستان او تسهیلوونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نه شول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکه یو دا دواړه هیوادونه ک له یادې پروژې ووزي او نلیکه ان تر سپین بولدک هم تیر شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شونکو په باور خبر دا وای چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستي ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوی وای.
دې پرانیستي کې واز ترکمنستان او افغان غاړه موجود وو. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکي او ارزکونکي د افغانستان ته تحصیل کوونکي سي هند او پاکستان سي دي د اخیستونکو دي اصلي کسان او اصلي غاړه نه وینن. زنه پوګم چې اوس خپل دغه د ټاپي پروژه ستغه مخفف د ټاپي د اوس معنا درلودلی سي ځکه چې اصلي خریدار نه یو تیو شی ارزکې د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګون هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرۍ فکر وکړو تر سپین بولدک پورې وغځېدله لږ وروسته به څه کیږي داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې دغه پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري
بل خو د جمهوریت دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي خو د ډاکټر غنی د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان چې تیر شو
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغه ته دوی دا پروسه سره رسول ده دلته یوازینۍ مسله د افغانستان د چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چاري مخته یوسي افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسالې پر افغانستان چې دغه لدغې خاورې تیر شي یعنی مونږ دې ته خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي $500 میلیون پر دې باندې مونږ ته لاسته راشي ګاز افغانستان ته راشي د دې سر څنګ کې نورې کومې تړلې وړې پروژې چې دغه سرته ورسیږي هند او پاکستان په ټوله کې لوی ضرورت لري
دیرش کاله یا 15 کاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و ما په دې دیرشو 15 کلونو کې دغه زمينه نو مسایل سوي چې د ټاپي پروژه شروع شي امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمينه مسایده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي او نن یې غره شروع شو چې د پروژې وازې د طالبانو پروژه نه ده بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي بلکې څلور مملکتونه
د چې لدې منځ یې وی خواته د عمران خان د ګوند په لګان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی تر اوسه د عمران خان د په لګان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنداپور شیرفزل مروت او نور ډیر مشران د دوی په ورستۍ ولسی غونډه کې د توندو نیوکو له وجې نیول شوی او یا نه درکتی بل خو په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسیمه نه پاکستانی فوجیان وو ځکه د دوی په باور دغه تل په پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کیږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوز لخوا په مسنوي ډول زیات کړي شوي دي
د چوک ته دران دي چوک ول دران دي ټول مظلومه طبقه او مقتدان دي دا افسرانه پاره یو مخاوي او کله چې احتجاج کې پولیس په اړه تا بدلاو سره لا بر خاص لا بلج په وصله ده لا بلج په وصله ده مې بیا موږ هو غوړي ٹھیک سره
نامعلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا ارمی دا هر څه دا کوي
دغه راز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوي چې ازادي رادیو ته د رسیدلو معلومات په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ډیپورت کولو باندې غواخلي تیرونه منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او غنو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کول لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړي دي پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه او سیدن لپاره پراخ انتظامات نیول شوی وي د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاو د شوی چې تیرونه ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګلمن وزیر تر مور پورې غنو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبر کړي او تیرونه د طالبانو د سرسخت ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم باسون راپارولې هغه ویلي هر وار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د جنونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغه ته خړل دا کده حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د دوی د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوي اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د امیر د ټاکلو ترڅنګ د خلکو حکومت مسولیتونه پکې باید روښانه شي هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسي او امر بالمعروف هم نیوکه کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پختنی راپورته کړي. بلخو د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغه څرګندونو درن اثر کړی دی او دا خبرې ستایلې دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، روستۍ نیوکو یې ورته هماغه پخواني مخالفان راپارول او دا یې پوښتل چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دی که نه. بیرته لندن ته هغه ځای ته چې د طبیعت لري تګ غواړي که نه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تېره اونۍ د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړې او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدینو یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته وریاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټوله ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهېږي چې خلک ترې خوشحاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلینډ سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت یې ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلینډ سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښتی و، خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره له دې چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ پیښو له امله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړی او خدمات یې ضعیفه شوي، بیا یې هم ډیلي هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړی. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه و. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړې وه خدمات به سم کړي، مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکیو وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي وو، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتوب پوښتنې زیاتې شوي او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزه یې خپلې میلمنې لوبډلې ته غوڅه کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی، بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساینس او ټکنالوژۍ وزارتونه یې جوړولو ته ګمارل شوي دي. 250 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. سرعت به په ساینسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پورې وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډېر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکسا فلاپس سټیج ته رسیدلي، خو زیټا فلاپس زر چند چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یوه ثانیه کې یو 60 وي، یعنی د یو پسې چې 20 ولګول شي. اوس وایس په مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی باندې پانګونه کوي او سر پر خلاصوي او کنه شاته پاتې کیږي. که څه هم هره اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو د راوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یوه کمپنۍ له دې عمله توندو نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصتولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د سی آی ټی آی سی ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړه کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتري رسوایي بلل شوې چې له مخې د ادارې مشر د ټولو څانګو مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي، او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالي امتیازاتو له ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانې د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینه کامیاب شوی او له 18 کاله ګډ ژوند وروسته په یو ځای ساور کړه. نه هتیا کله نه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړه فرانک د ژوند وروستۍ کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل، خو مینه د اوسېدنې ښار یارکشایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې 2 ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیان یې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و تر څو په یو ځای به مړ کېږي هم. د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو له خپل سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.
وصل ديار بيت بخبر.